سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي. تاسو زموږ د خبري مجله همدا شیبه پر رادیو سربیره تاسو د رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښوندې وړه کتلای او اوریدلای شي. مجله په خبرونو پیلو. طالبان وایي د دوی د کډوالو راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د پاکستان د جمعیت علماي اسلام ګوند له مشر مولانا فضل رحمان سره په کتنه کې له افغان کډوالو سره د پاکستان د ناوړه چلند ختمیدو غوښتنه وکړه. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن جمعه د دې کتنې خبري ورکړې دي. د خبر لمخې فضل رحمان ویلي چې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ګڼو دینی عالمانو د لړم د اقرب پر 15مه د پاکستان د پوز له لوی درستیس آسیم منیر سره په کتنه کې له پاکستانه د بی اسناد او افغان کډوالو د اخراج ملاتړ کړی و. له پاکستانه د نومبر میاشتې له نومرې نیټه د بی اسناد او افغان کډوالو د اخراج بهیر کړندې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې فضل رحمان د پاکستان د حکومت په استازیتوب افغانستان ته نه دی تللی، بلکې د سفر شخصي دی. هغه د طالبانو له عمومي مشر ملا هیبت الله سره هم په دې سفر کې کتلی دي. د کاناډا حکومت له پاکستان څخه تورنټو ښار ته د 215 نور افغان وګړو د رسیدو خبر ورکړی دی. د کاناډا د کډوالۍ او طبیعت ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر لیکلی دی چې دغه کسان په یو چارټر الوتکه کې لیږدول شوي دي. د کاناډا حکومت وایي د 2020 کال لاګست میاشتې راهیسې 45,800 افغان وګړي او زیانګالي کسان دغه هیواد ته لیږدول شوي دي. دا تر هغه ډیر کسان دي چې په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو یا هم له کاناډایي بنسټونو سره کار کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو ځانګړی استازي د لبنان او اسرایل پر پوله د ناکراری او د ختمېدو لپاره د ډیپلوماټیکي حل لار غوښتنه وکړه. پر دې پوله د حزب الله ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي او اسرایل ترمنځ لادریو میاشت راهیسې ډزې تبادله کیږي. له دې سره ویره پیدا شوې ده چې په غزه کې روانه جګړه ښایي نور ځایونو ته وغځېږي. د نړیوالې زیربناوي انرژي د خوندیتوب لپاره د جو بایډن ځانګړي همغږي کوونکي اموس خوشتان پرونه په بیروت کې خبري اعلان تو ویل یو ډیپلوماټیک حل لار د ته زمينه برابروي چې خلک د لبنان په جنوب او د اسرایل په شمال کې خپل مينو ته ستنه شي. په 13 اکتوبر میاشت کې اموس د لبنان او اسرایل ترمنځ دیوي موافقه منځګړیتوب وکړه چې جو بایدن یو تاریخي موافقه وبلله. که څه هم لبنان او اسرایل ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، خو دواړو هیوادونو ته د دې موافقه لمخې د غازو د سرچینو د استخراج زمينه برابرېږي. او په زرګونو محصلانو پرونه د یونان په پلازمین اتان او نور خارونو کې په زده کړو کې د اصلاحاتو په مخالفت لاریونو نه وکړل. د دغه اصلاحاتو له کبله په دغه هیواد کې د خصوصي پانتونونو فعالیت ته زمينه برابرېږي. ټاکل شوی د صدر اعظم محافظه کار حکومت روانه میاشت پارلمان ته یو لایحه وړاندې کړي چې په یونان کې د نن د خصوصي پانتونونو فعالیت ته زمينه برابروي. په یونان کې ګڼ کسان په دې باور دي چې له دې سره په یونان کې د عمومي پانتونونو اهمیت کمیږي او د هغو کسانو په وړاندې به د خصوصي پانتونونو دروازې تړل کیږي چې د فیس د ورکولو توان نه لري. د یونان حکومت وایي خصوصي پانتونونه به د بهرنیو پانتونونو د څنګه په توګه خپل فعالیت کوي. تاسو د ازادي رادیو د خبري مجله د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی او اوریدلی شئ. اوس مهال ازادي رادیو څلور ساعته نشرات لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19.15 متره موږ اوریدلی شئ، او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په لنډو څپو په منځنۍ څپه 12.9 موږ اوریدلی شئ. اوس هم ورځو په دې مجله کې را سره د مطالب اوریدلی شئ. وړاندې بار سره وری چې د پاکستان د جمعیت علماي اسلام د ګوند مشر د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره په کتنه کې د ټي ټي پی او په افغانستان کې دایښ د لمنځوړلو په اړه خبرې کړې دي. دا چې په دې لیدنه کې د افغانستان او پاکستان د نورو کوم مسایلو په اړه باندې خبرې اترې شوې دي وړاندې درته چوسیات لرو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه کړې ده او هغه یو ترهګریزه ډله بللې ده. دا چې ولې د امریکا او طالبانو اړیکې خړې پړې ښکاری په ډېر هم درته وړاندې جزئیات لرو. همدارنګه په ډېر به هم سره جزئیات ووري چې په حق یا نړیواله محکمه کې د اسرایل پر ضد په غزه کې د نسل وژنې قضیه اوریدل کیږي، او له دې سره جوخت د ویر هم رامنځته شوې ده چې د غزه جګړه د سیمې نور هیوادونو ته ونغځيږي. په ډېر هم وروستي جزئیات درته لرو. د سپورت لډګره مو هم خبرو، او د هغې هندارې په اړه هم جزئیات درکو چې په کتو سره د یو کس ټول مرزونه تشخیصیږي. دا شو د هنداره چرته ده، څنګه جوړه شوې په دې هم جزئیات شته. نور مطالب مشتمل تیم واره.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو ز فريده سيال د میر احمد صافي او وقا پایکار د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني یو. یو شمیر پاکستاني رسنۍ وايي په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن ترمنځ په لیدنه کې د ټي ټي پی د کنټرول او د داعش د خراسان څنګ د لمنځوړلو په اړه د یوې هوکړې پر یوې هوکړې ټینګار شوی دی. دا چې په دغې لیدنه کې نورو کومو مسایلو باندې خبرې اترې شوې دي، ورزو سنا کاکړ ته چې جزئیات راکړي.
یو شمیر پاکستانی رسنیو له دی ټل ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په کندهار کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د لیدنې خبر ورکړی او جزئیات یې خپاره کړی دي. دغه ورځپاڼې د خپلو سرچینو له قوله ویلي دي چې په دې لیدنه کې د طالبانو له لوري د تحریک طالبان د پاکستان د غړو د کنټرول هوکړه شوې ده. د ورځپاڼې د راپور پر بنسټ ملا هیبت الله اخونزاده بیا د داعش خراسان څنګه د وسله والو په ځپلو علما د اسلام آباد همکاري غوښتې ده. هغه وسله والې ډله چې د کابل په ګډون په بېلابېل ولایتونو کې د یو شمېر خونړیو شاودونو مسؤلیت منلی دی. ایکسپرس ټریبیون لیکلي چې د پاکستان انتخابات په امن فضا کې ترسره کېدل، د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ رسمي اعلان شوی لنډمهاله اوربند، له پاکستان د بي اسناد افغان کډوالو په یوستلو کې نرمي، د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزې شرط لیري کول، او د ټي ټي پي او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدل نور هغه مسایل دي چې د ملا هیبت الله او مولانا فضل الرحمن ترمنځ پرې هوکړه شوې ده. د ایکسپرس ټریبیون د راپور پر بنسټ چې مولانا فضل الرحمن کندهار ته د پاکستان د څرګند پیغام سره چې طالبان دي د ټي ټي پي او اسلام آباد ترمنځ یو تاکي تللی دی. د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر دې دمه په دې اړه څه نه ویلي، خو پخوانی طالب چارواکي سید اکبر اغا موسره په خبرو کې دا تاییده کړه چې مولانا فضل الرحمن په کندهار کې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ظاهر د اړیکو د رغولو په هدف مولانا فضل الرحمن د روان اونۍ د یکشنبې په ورځ د طالبانو حکومت په رسمي بلنه کابل ته سفر وکړو چې نن پای ته ورسېده. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند په یو بیان کې چې نن یې په رسمي اکسپانه خپور شوی ویلي چې مولانا فضل الرحمن د دې سفر په لړ کې د طالبانو د حکومت له ګڼو لوړپوړو چارواکو سره کتلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو یې ورسره خبرې او بحثونه کړي دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندې ممتاز زهرا بلوچ تېره ورځ په خپل ونیز خبري ناسته کې افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن سفر شخصي وباله او له ټي ټي پی سره یې د خبرو بیا پیلېدل یې رد کړل. هغه بلوچ ورته ټینګار وکړو چې د طالبانو حکومت دې د تحریک طالبانو پاکستان پر ضد عملی اقدامات وکړي. پاکستان په ور ور ادا کړی چې تحریک طالبانو پاکستان وسله والا ډله د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې فعال ده او په پاکستان کې بریدونه کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادا رد کړې ده. د طالبانو حکومت د پاکستان نامنی د هیواد کورنۍ مسله بللې او ویلې دي چې اسلام آباد دې د خپل نامنی ریښې په خپل هیواد کې ولټوي.
سنا کاکړ وچې کابل ته د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر او په کندهار کې د طالبانو د مشر مولوی هیبت الله سره د کتنې په اړه باندې او د چې په کوم مسلو خبري اترې کړې وي مختارستی جزئیات راکړه. باندې موضوع به تم شو په خبر پښتونخوا کې له پخوانی سناتور او د افغانستان او پاکستان د چارو لښنون کې افراسیاب خټک سره اجمل ان خبري کړې او په پیل کې ترې د مولانا فضل الرحمن د رول په اړه باندې په سیمه کې څومره نفوذ لري پوښتنه کړې ده.
اصلا ټي ټي پی و طالبان یک سازمان هست، سازمان واحد. ای یک چیزی بازی های استخباراتی است که اینا را گویا دو سازمان ساختن. در واقع اینا اول و آخر
په بخنی سره چې په تخنیکی ستونزې کې موږ به ورشو په دې اړه باندې به د افراسیاب خټک سره د اجمل ان پښتو مرکه وورو. کوشش وکړو چې دغه مرکه تاسو ته خبره کړو، خو که چیرې دغه تخنیکی ستونزې ډېرې وي موږ به بل مطلب راواخلو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه کړې ده او هغه یو ترهګره ډله بللې ده. وربشو لیمی سپېڅلې تعلیم جانې ته هم ستړي مشې، په خیر اغلې که تاسو راته وایي چې دغه خبرې ترې څه وخت شوې دي او طالبانو ته کله ترهګریزه ډله ویل شوې ده؟
فرید جان، لکه څنګه چې تاسو ویل د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال یو ځل بیا د طالبانو پر کړنو نیوکه وکړه او هغوی یې ترهګر وبلل. ښاغلی مکال په هغه غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ د امریکا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د غړو په حضور کې په افغانستان کې د جو بایډن په سیاستونو د تمرکز لپاره جوړه شوې وه ادعا وکړه چې طالبان د القاعدې په ګډون د تروریستي ډلو ملاتړ کبی هغایدا چې تل طالبانو حکومت رد کړی ده. مایکل مکال وویل دی جو بایدن ادارې فکر کوي چې لا طالبانو سره ملګرتیا کوي دی هغوی د اقدامات لپاره ګټور وي، خو په خبره د طالبانو چلند په کارا ډول خي چې تر تاثیر لاندې نشي راوستلای. کاغلی مکال زیاته کړه چې اوبرستر بلې افغانستان کې افغان خځې او نجونې په یو ناوړه وضعیت کې دي چې د په خبره له هیواده د امریکا له وتلو وروسته بل هر وخت به تر دی. مکال د وسلو په نړیوال سوداګرۍ کې د طالبانو د ونډې په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه چې طالبان د القاعده په ګډون د ترهګرۍ د ترهګرو ډلو د تمویل، تجهیز او ورته خوندي پټنځایونو د جوړولو په حال کې دي. هغه ټینګار وکړ چې د امریکا له وتلو وروسته طالبان په افغانستان کې پاتې و میلیارد ډالر پوځي تجهیزات پلوري چې د ښاغلي مکال په وینا دا به په ټوله نړۍ کې له ترهګرو ډلو او د امریکا د دښمنانو سره مرسته وي. د طالبانو حکومت د مک مایکل څرګندونو ته غبرګون نه ده ښودلی، خو په تېره کې دا ډول ادعاوې رد کړې دي. توماس ویسټ د کانګرس په غونډه کې د امریکا د استازو د جرګې د غړو د اندېښنو په ځواب کې وویل دوی له افغانستانه د ګواښونو د بیا راپورته کېدو د څارنې او مخنیوي لپاره خپلې ترهګرۍ ضد وړتیاوې له سره تنظیم کړې دي. توماس ویسټ ادعا وکړه چې طالبانو د القاعدې مشر ایمن الزواهری ته په پناه ورکول سره لخپلو مکلفیتونو څخه سرغړونه کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو انجونو بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي رینا امیری د افغان ښځو له حقوقو څخه د دفاع پر دوام ټینګار وکړ او زیاته کړه چې امریکا به تر هغو د طالبانو د کړنو ملاتړ ونه کړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو انجونو د حقوقو په درناوي په برخه کې ژور او مانادار بدلون نه وي راغلی. خو د طالبان حکومت ته لدا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونه تامین کړي دي. فریده جانې
ډېره زیاته مننه. کور ودان لیمه سپېڅلې وچه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایک مکال د څرګندونو په اړه باندې چې وزلی بیا طالبانو ته ترهګریزه ډله ویلې وه روستي چوس زیات راکړه. لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل، د افغانستان ته د جمعیت علما اسلام د مشر د سفر په اړه باندې زموږ همکار د افراسیاب خټک سره خبرې کړې دي. ورزو د مرکې چوسیاتې اورو.
اصلا ٹی ٹی پی و طالبان یک سازمان هست، سازمان واحد. ای یک چیز بازی
په وخنې سره چې دا تخنیکی ستونزه لا هم نه ده حل شوې، موږ به هڅه وکړو چې د افراسیاب خټک پښتو مرکه تاسو ته خبره کړو. اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. د عدالت نړیوالې محکمې پرون پنځشنبې د اسرایلو پر ضد د جنوبي افریقا د شکایت اوریدو غونډه پیل کړه. په دې اړه روس درته جزئیات لرو، خو په ایران کې ایران په یمن کې د حوثی اغیانو پر اهدافو د امریکا د متحده ایالاتونو او برېټانیا د ځواکونو بریدونه غندلې دي. لکه چې په غزه کې جګړه پیل شوې، حوثی اغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي په سره سمندرګي کې پر ځینو کښتیو حمله کړې دي. ورزو تفصیل په دې راپور کې ګورو. واورو،
حوثی اغیان چې د ایران له ملاتړه برخمن دي وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او برېټانیا په پوځي حملو کې 15 غړي وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د حوثی اغیانو د پوځي څنګ ویان یحیی سری په هغه وینا کې چې پر ټلویزیون خبریده د دې موضوع له اعلان سره وویل چې په دغو عملیاتو کې د حوثی اغیانو خلاف 3 اویا حملې سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیرش په پیل اعلامیه کې ویلي چې دغه اقدامو شو د امریکا او متحدان په سر سمندرګي کې د ایران لملاتړه د برخمنې یاغي ډلې د حملو زیاتې دل نسی زغملی. د هغه پوینا دغه حملو د بیړی چلولو د لارو ازادي او په سیمه کې امریکایي پرسونل ته خطر پیښ کړی وو. بایدن ویلي چې په سر سمندرګي کې پر نړیوالې بیړۍ چلونې د حوثي یاغیانو د بې ثباتوونکو او خطرناکو بریدونو په ځواب کې د امریکا او بریتانیا پوځ د استرالیا، بحرین، کاناډا او هالند په همکاري په یمن کې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې پر پوځي اهدافو بریدونه کړي دي. واشنگتن ویلي چې د امریکا سمندري ځواکونو او متحدانو یې د یمن په شپاړسو ساحو کې د حوثي یاغیانو پر څه باندې شپېته اهدافو بریدونه کړي دي. بلخو د امریکا دفاع وزیر لوید آستن خبرداري ورکړي چې حوثي یاغیان خپل بریدونه ونه دروي ډیر نوې تاوان به پرې کړي، خو حوثي یاغیانو ګواښ کړي چې د امریکا او بریتانیا پر هوایي بریدونو سربیره به په سر سمندرګي کې له اسرائیل سره تړلې کښتۍ په نښه کوي. خو د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا او استرالیا چارواکو د حوثي یاغیانو د مورچلونو خلاف د حملو دفاع کړي، هغه محدودې، متناسبې او اړینې بللې چې په سمندرګیو کې د بیړۍ چلونې د ازادي او د نړیوالې سوداګرۍ تضمین کوي. په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې د جګړې له پیله حوثي یاغیان د حماس ډلې په ملاتړ په سره سمندرګي کې پر اسرائیل پورې تړلې کښتۍ په نښه کوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور ټپیان کړل.
دا ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي رادیو سلر ویش ساعت.
پرته با افغانستان تر رسنه شو د هغې مرکه پړه باندې چې وړاندې مو تاسو ته یادونه وکړه چې زموږ همکار اجمل ان په خیبر پختونخوا کې د افغاني سناتور د افغانستان او پاکستان د چارو د شنون کې افراسیاب خټک سره کابل ته د مولانا د سفر پړه باندې کړی ده. د باور
فضل الرحمن یو مجرب سیاستمدار دی او هغه غوښتل چې دې موقع نه استفاده وکړي او داسې د طالبانو سره خپل اړیکی اغل لري، مګر تاسو اړیکی نه شي ګویا د طالبانو ته ویل شي تاسو کوي یا طالبان تاسو د شي دي دي باګه دي او بل طالبان په هیڅ پاکستان کې د افغانستان بارا کې کوم سیاست دی دا جنرالان جوړي نو دا د فضل الرحمن په لاس کې نه دی پدې پیږي. فضل الرحمن صرف یو خپل ځان بارا کې انتبا جوړول غواړي چې ګویا ته یو سیمایز سیاسي زعیم دی او افغانستان او پاکستان دواړو کې د خبرې نفوذ او تاثیر لري. زما په خیال کې داسې یو کیسه دم جوړ کړی دا خو داسې دی نه سره جوړیږي نه. ما یقین دی دا یو جهانی لوبه ده او دې لوبه کې نه د فضل الرحمن زور رسی او نه د طالبان زور رسی، دا خو د چین او د روس او د امریکې او د هغه خپل منځ کې کتاب دی ډېری خبرې دي.
خټک صاحب، مولانا فضل الرحمن په دغه راتلونکو انتخاباتو کې څه ته پته مې ده، څه هیله لري؟ تاسو ویل چې د غواړي چې د خپل ځان د مطرح کېدو لپاره دغه منډه ترلې دي، نو د دغه انتخاباتو په برخه کې د سفر کې وګڼو نو طالبانو سره لیدل نه څه څه لاس ته راوړنه کېدای شي؟
دوی پرې پوهیږي چې پاکستان کې سیاسي مهندسي چې دا د جنرالانو لخوا راکی او دوی غواړي چې اغوی تا دا ونمود کی دا ورته وخی چې گویا دی په تا افغانستان کې نفوذ لري نو چې اوی د جنرالای ته باندې شي چې پښتونخوا کې او بلوچستان کې رات د توس پاری بلوچستان کې ټول بتل شي فارغ خو د پښتون نشینې سیمې شي چې دا ونه قدرت توس پاری او د مخیم په دینو باندې پښتونخوا کې حکومت جوړ کړو او په بلوچستان کې په ائتلافي حکومتونو کې ګډون درلودل دي. اوس هم غواړي چې دغه دوه ایالتونو کې ځکه چې پنجاب کې خو بیا دا ټي ټي پي یا طالبان یا دا کیسې نشته دي، هلته کې خو نور ګوندونه دي. خو دا چې دغه چې کوم ډیورانډ کرښې سره نږدې سیمې دي په دې کې دی غواړي چې د انتخاباتو په ذریعه او د جنرالانو په کومک دې قدرت ورسي.
څه فکر کوي چې ټي ټي پي دم غړې پاکستان کې انتخاباتو ته څومره ګواښ پیښولی شي؟
او ټي ټي پي خو په خوا هم ګواښونه ډېر پیښړي دي. دا درې انتخاباتو ځینه شاهد پات شوې ما 2008 2013 2013
پدی کې دوی چې کوم پښتون ملګرا خلکو دې انتخاباتو ته نه دی پریتی ټي ټي پی دا غي مخه نه وړي د وجلې دي کمپینونه وته وران کړی دي کاندیدانه وته وجلې دي خدا بای کې دې ټي ټي پی خپل اجنډا بنوي ځان پاکستاني جنرالانو اجنډا دا ګورې چې پاکستاني جنرالانو خبر چې وکړو او وي ته طالبان چیلنج نه دی هغه لپاره پښتون او بلوچ ملګرای شي دا هغه خطر ځان ته بولي او د دې په ځد باندې اقدامات کوي او هغه اقدامات د ټي ټي پی لاره کوي نو اوس دې ځتم کوي نو دا اقدامات خو دې ونه کوي خدای تاسو وګورئ دا په سند داور باندې بلوچ حمله وشو هغه هم د یو تکړه ځوان پښتون رهبر دی نو دا دې نه خارجي چی بیا هم کدی مداخله کوي نو دغه جنرالانو په خواهش وکړي
تاسو دغه ظاهرا خپل مولانا فضل الرحمن چراغلی ویل چې غختل د دوړو هیوادونو ترمنځ دغه را پیدا شوی ترنګلتیا لري کی مقصد د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ په افغانستان کې دغه ترنګلتیا تاسو واکنداسي او ترنګلتیا یو وضعیت شته چې دغه سیاستوالو ته پکې اړتیا پیدا شي د منځګړیتوب
ترنګلتیا خو په دې معنی شته چې تاکتیکی توګه باندې طالبانو او د پاکستاني جنرالانو منځ کې فاصله پیدا شوه دا تاکتیکی ده ستراتیژیک نه ده ستراتیژیک په وړاندې باندې پاکستان او طالبان خپل کې متحدین دي او هیڅکله دې دومره فاصله نه پیدا شوه یو دویمه خبر دا ده چې پاکستان کې جنرالان هیڅکله اجازه نه ورکړي چې د افغانستان باره کې چې کوم پاکستان سیاست دی دا د سیاست بدلارو لخوا نه جوړ شي یا د هغه په کې نفوذ ولري نو طالبان چې په پاکستان کې ټول مرغې تیر کړي دي او دلته نه تللي دي هغه په دې خبره پوهیږي چې فضل الرحمن کې د خبره کې د خبرې کړي وي هغه لافې کړي وي هغه پوهیږي چې دا خبره اساس نه لري نو تر کله ته فضل الرحمن یا سیاسي خلک ځکه د شلې کوله چې پاکستان کې د دې واک چې دی هغه یوازې جنرالان سره دی بلکې خلک سره نشته
په خبر پښتونخوا کې د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکو په خانه یې سناتور افراسیاب خټکو چې کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر په اړه مکثر خپل تحلیل شریک کړی و د خوست په صبرې او یعقوبیو کې د قومي مخورو فعالانو په منځګړی توپ د یوې کورن د دوو کورنۍ ترمنځ دښمنۍ په دوستي بدله شوې ده په دغه دښمنۍ کې شپږتنه وژل شوی و دا چې څنګه دغه فعالان اتوانی د لیدي چې دغه کورنۍ ترمنځ دغه دښمنۍ په دوستي بدله کړي په دې راپور کې اورو ګورو
د خوست ولایت صبرې او یعقوبې پولیسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر رامنځته شوی اتلس کلنه دښمنۍ چې د دواړو لورو شپږ کسان پکې وژل شوي او درې عام خلک پکې ټپیان شوي ول د قومي مخورو او ځايي مسلحینو په منځګړی توپ به دي ختمه او د پښتني دود له مخې د قومونو او مشرانو په مخ کې د دښمنۍ ټوپې ړنګې کړي
هر سخته چې وي خامخا حل لري نو کمخه دې دی نه چې نوې مشکل ته ورسیږي یا نوې نور زرغونی کې حقوقي مسایل وي تیشه چې وي باید مخکې دې نه راموخړل شي ام اکور وشي دا به د ټولې منطقې بلکې د افغانستان په خیر به وي دا
یا د دښمنۍ چې د مشرانو او مسلحینو په حال زلو حال فاصله شو د مرحوم جمعه خان او مرحوم حضرت ګل د کورنۍ ترمنځ و دواړو جانبو له نور خلکو هم غوښتل چې د ځان او خپل راتلونکو نسلونو د حسین په خاطر دښمنۍ پای ته ورسوي
دا مسئله د توپک لیلیارې یا د دښمنۍ او د دېغه لیلیارې نه حل کیږي دا د خبرو د لیلیارې حل کیدای شي
دا بعد د وړ لوري د هموي چې دښمنۍ د خېلو لورو د کورنۍ د غړو د ژوند ټول اړخونه غیزمنوي او دښمندار په محتاجۍ ویره سخت احتیاط باندې خنو کې وخت یې روي
د بعد داسې یو ژوند دی چې مسته په آرام ژوند نه لري حتی تر دې پر چې شپې په مسد داسې ښکاري چې دې طرف نه په مسد دیوال طرف نه به څوک راوځي څوک به ولي یا د دې طرف البته چې مسد یو سکند ته دی آرامای دی سکون ژوند نه لري چې ته مسد دا احساس وکړي چې زما مسد په داسې کې د سکون ژوند لرم
قومي مخور وایي کچېری تر پیخو مخ کې داوا او لانجلرن کې خپل مسلې مشران سره شریکي کې او له هغه پښته دود او دستور او سوري د حل غوښتنه وکي خبره تر وسلوار شخړه او دښمنۍ نه رسیږي په لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې د ځمکو غرونو او دښتو پر سر د قومونو خیرونو او کورنۍ ترمنځ لانجه او دښمنۍ اوږده مخینه لري د دښمنۍ د خلکو ژوند له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی، خو په دې وروستیو کې د هریدو لپاره کوښښونه ډیر شوي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي، د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوس هم د ټکنالوژي د نړۍ نه په امریکا کې بیلابیل شرکتونه په مصنوعي ځیرکتیا چلوونکي روباټونه او نورې ایجادات نندارې ته ایښي دي. په نندارتون کې واده ساینه یا هندار هم شته چې یو کس پکې وګوري نو د ناروغیو او ممکنو مرضونو په اړه یې تشخیص کیږي. دا چې څنګه په دې راپور کې ګورو. ورو
دا مشین میروکا نومیږي. د وی فرانسوي کمپني جوړ دا روبوټ د انسانانو د ملګري او معلوماتو ورکوونکي په توګه کار کوي. میروکا کولای شي چې د خلکو نږدې هر قسم پوښتنې ځواب او د لارو په موندلو کې مرسته وکړي. دا او نور روبوټونه د امریکای په لاس ویګاس کې د ټکنالوژي د نوو ایجادونو یا اختراعاتو په نندرتون کې خول شوې دي. دلته د نړۍ له بیلابیلو سیمو کمپني خپل هغه ماشينونه وروړي چې په مصنوعي ځیرکتیا یا ارتفیشل انټيليجنس چلیږي. په دغه نوو ایجاداتو کې دا هندارا یا آینه هم دا چې په ظاهر د ورځنی استعمال یو عادي هندارا ښکاری، خو دا عادي نه ده بلکې د ناروغي او تشخیصون کې آینه ده. هر څوک چې په دې هندارا کې وګوري د زړه ضربان، د وینې فشار، د شکرې ناروغي، تبه، د زړه رنځونه او نورې معلومې د لشي. په دې توګه خلک کولای شي د ناروغیو د زیاتېدو مخنیوي وکړي. دا انکی یا چشمه لواړه موبایل فون ویډیو په لوی سکرین درته خي. دا انکی د یو اپ لاري د خپل فون سره نخلول شي او به چې له انکو هر خواته ګوري نو تاسو ته ویډیو د یو لوی ټلویزیون د سکرین یا شیشې په څیر ښکاری. دا انکی وړ ویډیو د سینما د پردی عمره خود لشي. دا د مشمانو د ګرځولو ماشين دی چې په انګریزي سترالر بولی او د یو چاله خوا چلولو ته ضرورت نه لري. په دې ګاډي کې مشمان لیو ځای بل ځای ته په داسې ډول وړل کېدې شي چې مور پلار ته د کشولو ضرورت نه وي. دا ماشين لکه د بی ډرایور او موټر کولې شي ځان له خندونو دیوالونو سره جنگیدو، پر سړک لټکره او چپکېدو وژغوري.
دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسیدو. په پای کې ورزو ساسي پیغامونه اورو. تاسو د رادیو نور خبرونه مه هیروئ.
ستاسو لا پیغامونه
زه د هلمند ولایت ستاسو دا پیغام در پردم. یاره کله چې به شي سر خلاص شي غواړم چې وسته لاس په کار سکند افغانستان لا تر سر بل په خدای به دي خاطر و. یو داس خلک نه حساب و دي چې په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داس سرمایه درلودل نو خو به خدای د افغانستان ټول ولس په کار ته ولاړ دي او به د حکومت خو په خدای کې سره ورسره ورو نور ستاسو خوښه ده.
محترم د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډکړی د پاسپورټ رینیو کول دپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه را کړی. اته میاشتې ویلي وي، اته میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دی خو ته هیڅ جواب نه دی را کړی شوی. زما د ورور ما یو ځای فارم ډکړی ورکړی مې او تر اوسه پورې هیڅ څه نشته دی. چور پس لړ شي پاسپورټونه بند شي کوي. پاسپورټ چې شته پکار دی نو د 2500 رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړوي، پلمی جوړی، کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي او مم کم اسناد نه درويستلې، کم دقیق معلومات نه درکړ. صبر وکړه، نوبت کې پروت دی، صبر د په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کی تر اوسه هیڅ درا کې ونش.
سمه د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي. موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو.
تاسو سره لرم همدمره بوایم شاهزادې رادیو زنده باد. ازادي رادیو د ملت او د افغان غریب ولس غږ رادیو زنده باد. یم زنده باد. په خیر کې یو څنګه سلام ټول اوریدونکو لیدونکو ته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.